افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کندهار سپین بولدک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوه. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار د کندهار د چارواکو او له چمن څخه ورغلي د پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو په نتیجه کې سر له نن څخه د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ بیرته پرانستل شوې. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې یوې څاته د لویدلي ماشوم جسد راوستل شو. د هلمند یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالب چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو تر ډېرو هڅو وروسته د دغه ماشوم مړی له څا څخه راوستل شو. دغه ماشوم نن سهار یو نیم سل متره ژورې څا ته لویدلی و. روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار کیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسېدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. د ښار کیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولیسن هدوف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورنو دې نوزي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي هیواد د روسیې په وړاندې حقوقي دعوا د ملګرو ملتونو عالي محکمې ته وړاندې کړې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د کومو مشخصو دلایلو په اساس د روسیې په وړاندې دغه دعوا هاګ میشتې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې. خو زلنسکي نن په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې روسیه باید د تیری د توجیه کولو لپاره د نسل وژنې له مفهوم څخه د خپل تعبیر په خاطر مسؤول وپېژندل شي. د روسیې د دولتي څارنوالۍ دفتر نن خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې د روسیې د امنیت په وړاندې هر بهرني دولت یا نړیوال سازمان ته مالي مرستې یا نورې مرستې ورکوي د خیانت په تور به محاکمه او تر شلو کلونو بند محکوم شي. لوی څارنوالۍ دا خبر نن پر اوکراین د روسیې د حملې په څلورمه ورځ په یوې خپرې کړې اعلامیه کې کړې ده. د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې ځنډولې دي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وټکل پر راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه یو. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه اته. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه یو ویشت ټیټه دولس. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یولس. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه لس.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرسته کوونکو ادارو او سازمانونو غوښتي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشل کېدو د مخنیوي لپاره له زنګ پرته اقدام وکړي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو د دودولو په هدف دوه ورځنۍ نندارتون پرانستل شو.
دا انجینران راشي او مونږ له وایي چې دغه د وی غواړي د سینه چرته وی کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي.
سکال په ننګرهار کې پر شاوخوا دولس نیم سوه جریبه ځمکه تازه بنونه جوړ شوي دي. بنوالې هم له چارواکو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
دا انجینران راشي او مونږ له وایي چې دغه د وی غواړي د سینه چرته وی کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کندهار سپین بولدک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو ته وویل
پیلان دا خبر فیصله دی وکړل چې د هیوادوالو د وسایي په خاطر باندې به پیلان دروازه خلاصي هم د مسافرو لاربیانو دپاره هم د کټو موټران دپاره به دروازه خلاصي. او دا اصلي مشکل د حل دپاره بیا هم کوشش روان دی. مجلس پر هغه باندې بیا مالیده کیږي. لوړ پوړي چارواکي په دې کې برخه اخلي او بیا به دا مشکل حل وي. ان شاء الله د وخت لپاره به دا ستونزه بیا نه رامنځته کیږي.
د پاکستان د سرحدي ملیشو ویان هم فرانس پرس آژانس ته تایید کړی چې دغه لار د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده. دغه لار د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وسلهوالې نښتې وروسته چې لږ تر لږه درې تنه پکې ووژل شول تړل شوې وه. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې یوې څا ته د لوېدلې ماشوم جسد راوویستل شو. د هلمند یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د سیمه ییز طالب چارواکو او د سیمې د اوسېدونکو تر ډېرو هڅو وروسته د دغه ماشوم مړی له څا څخه راوویستل شو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل:
نن یک شنبه تقریبا لس بجې د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د پرهاد په دښته کې یو درې کلن ماشوم د برمې څا ته لوېدلی و چې تر پیښې لږ وروسته ځایي مسؤلینو ځانونه د پیښې ځای ته ورسول او د ماشوم د خلاصون او نجات لپاره یې د امکان تر حده کوشش وکړ.
سرلوڅو څاګانو تر دې مخکې هم په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د یو شمېر ماشومانو ژوند اخیستی دی. په اورزګان کې چارواکي د یو درمل پلورونکي د بې احتیاطۍ له امله د یوې ماشوم نجلۍ د مړ کېدو خبر ورکوي. په اورزګان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان قاري آغا ولی قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې هغو ډاکترانو چې د دغې ماشومې جسد یې کتلی ورته ویلي چې دغې ماشومې د هغې پیچکارۍ له امله ژوند له لاسه ورکړی چې د یو درمل پلورونکي لخوا ورته لګول شوې وه.
یو دوا فروش یو دواخانه والا یو ماشوم انجلی ته پیچکاری ورلګولې و چې د پیچکاری څخه ورسته ماشوم ژوند لاس ورکړی دی. د ډاکترانو په خبره باندې کله چې د ماشوم ډاکترانو وکتل نو هغه وایي چې د ماشوم باندې د پیچکاری هغه تاثیر کړی دی ځکه چې د ماشوم انجلی هغه ژوند لاس ورکړی دی. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو هڅ روانه ده تر اوسه پرې مو ډاکټر نه دی نیولی خو بیا امنیتی ځواکونه بوختي تر څو دغه ډاکټر ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
خدا چې ایا دغه پیچکاری به دغه انجلۍ د مړ کېدو سبب شوی دی؟ اورزګان ولایت د عام روغتیا ریاست مسولین په دې اړه څه نه وایي؟
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د سرسلب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرسته رسوونکو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشل کې دود مخنیوي او د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د لزنګ پرته اقدام وکړي. رابرټ مارډینی چې تیره دوشنبه د دې کمیټې د یو پلاوي سره کابل ته تللی و په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان وضعیت روښانه نه دی او په داسې یو وخت کې یا په داسې یو وضعیت کې د سرسلب کمیټه د افغانانو تر څنګ ولاړه ده.
نادیا د کابل اوسیدونکی ده. دا وایي چې د اقتصادي کړکیچ پر رامنځته کېدو سره خلک مرستو ته اړتیا لري خو تر اوسه نه دوی او نه هم کوم خپلوان ته مرسته شوي.
موږ غواړو چې دا مرستې دې پر هغو اړمنو کورنیو وویشل شي چې له لوږې سره مخ دي. که رښتیا هم دا مرستې د خلکو لپاره دي نو باید په شفافه توګه ټولو اړمنو کسانو ته ورسیږي.
خو وړاندې تر دې ځینو مرسته رسوونکو ادارو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د اړمنو کسانو شمیر ډیر دی نو له همدې امله ځینو ته مرستې په ځنډ رسیږي. د دوی په خبره اړمنو کورنیو ته د مرستو رسول د نړیوالو مرسته رسوونکو په لومړیتوب کې دي. په یو تازه اقدام کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی او له نړۍ غوښتي چې په دغه هیواد کې شته اقتصادي روغتیایي او انساني کړکیچ ته رسیدنه وکړي. رابرټ مارډینی چې د تېرې دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د اقتصادي او روغتیایي وضعیت د څېړلو لپاره کابل ته تللی و د روانې اونۍ دوشنبې په ورځ خپل سفر پای ته ورسوه. مارډینی پر خپل ټویټر لیکلی چې مرسته کوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې د اقتصاد د پیاوړي کولو او د عمومي خدمتونو د بشپړ درېدو د مخنیوي لپاره دې همدا اوس اقدام وکړي. هغه د خپل ټویټ په دوام لیکلی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په شتنه معلومو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په هغه اعلامیه کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لورې رسنیو ته استول شوې د ښاغلي مارډینی لخلې په کې لیکل شوي چې بانکي ستونزو او د نغدو پیسو نشتوالي د افغانستان روغتیايي سیستم اغیزمن کړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې روغتیايي مرکزونه د خپلو کارکوونکو د تنخواو ورکړې توان نه لري، امبولانسونه غیر فعال دي، ناروغانو ته خواړه او کافي درمل نشته. د ملګرو ملتونو په ګډون مرسته کوونکي ادارې د افغانستان بانک د مالی شتمنیو کنګل کېدل او د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي په افغانستان کې د لوږې د ډېرېدو او د بانکي نظام د ګډوډېدو لوی لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د خوست ښار د متون مینې سړک په خوا کې د دوهم سړک د جوړېدو کار پیل شو. خوست ښار چې شاوخوا 6 کاله مخکې په اوسني ځای کې آباد شوی سړکونه یې واړه دي او د سهار لخوا ښار ته داخلیدونکي موټر د ګڼې ګوڼې له امله ساعتونو ساعتونه بند وي. د خوست اوسیدونکي هم د دغه سړک پراخوالي ته خوښ دي خو غوښتنه کوي چې ښار ته نور غځېدلي سړکونه دې هم دوه لاینه شي.
د خوست ښار په شمال لوري کې متون مینې ته د غځېدلي سړک په خوا کې د دویم سړک د جوړېدو کار پیل شو. ځایي خلک وایي د سهار لخوا په دې سړک د ګاډو ډېره ګڼه ګوڼه وي او د همدې ګڼه ګوڼې د لاسه خلک پر وخت خپل ټاکلي ځای ته نشي رسېدلی. په یاد سړک د متون له خلکو سربېره خوست ښار ته د مستخیل او قلندر ولسوالیو د خلکو موټر هم تګ او راتګ کوي. خوست ښاروال قاري بسم الله متون مینې ته د دویم سړک د جوړېدو د کار په پیل ځای کې ازادي راډیو ته وویل یا سړک به 40 متره پلان جوړ شي چې له دوه طرفه سړک سربیره به منځ کې ګلدان ولري.
دا د متون مینې سړک ده، تقریبا 40 کیلومتره اوږدوالی لري، نو دا انشاءالله په کم وخت کې به سرته ورسیږي. دې په خاطر چې خلکو غوښتنه ډېره وه د خپل د شروالۍ په وسیې تو انشاءالله خما مسیر تېروو تر څو چې موږ بدیجه منظرېږي چې بیا شرکت ته په قرارداد وکړو قیرېږي.
د سړکونو فریکاسان هم د خوست ښار د ټولو عبوري سړکونو دوه لاینه کول د اوس وخت مهمه اړتیا بولي. د ښاروالۍ تخنیکي سلاکار انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي
ښاروالۍ کوشش کوي چې د خپلې انکشافي بودیجې ډېره برخه سړکونو ته ځانګړې کړي، نو د 1400 کال چې نوی شروع کیږي او د ښاروالۍ بودیجه منظوریږي، بودیجه د منظورېدو سره به خوست ټول داخلي سړکونه او هغه سړکونه چې خوست ښار نه بیرون ته وتلي دي دغه اکثریت بود ولنه کیږي.
ځایي خلک هم د متون مینې او ورغه کلي سړک د دوه لاینه کېدو د کارونو پیل ته خوښ دي. د متون قوم د مندخیلو کلي اوسیدونکی حاجي قدرت وایي
په دې کې به روزانه، هفتانه، میاشتنی زموږ یو ماشوم، یو سپینګیره، یو تر سړی د دې وجه قرباني کېده چې سړک تنګ و، موټر به ډېر اکسیډنټ کېده.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکی نیاز میر وایي د داود خان له وخت څخه د دې سړک دوه لاینه کېدل په پام کې وو خو د امکاناتو او شرایطو د نشتون له کبله کار تر اوسه پاتې وو.
دا سړک به مخکې نه موږ رفتمات کول او ډېر زیاته ګڼه ګوڼه به وه. الحمدلله چې نن دغه سړک ته عملي هغه جنبه ورغوسته کېږي کومه چې د داود خان په وخت کې جوړه وه، او نن د سړک ډبل کېږي. د پورته د مساخیلو او د متون د خلکو مشکل په حل کېږي. ډېر تنګ ده، ډېرې ترافیکي پیښې موږ لیدلې دي، دغه تنګولي په اساس موندلې ده، ځکه یو لوز ده.
خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې وویل د ښار ټول سړکونه، پلونه او خامیلارې چې په تګ او راتګ کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي په اساسي ډول جوړې او رغول شي. خوست ښار چې په اوسني موقعیت کې له خواوشا 6 کلونو راپودې خوا بد شوی، د خلکو او موټرو اوسنۍ ګڼې ګوڼې ته په کتو د دې وخت له اړتیاو وړوکی دی او تر خلکو د پراخولو او لویولو غوښتنې کړي دي.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون په دې ولایت کې د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې په همکارۍ جوړ شوی دی.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنۍ دغه نندارتون د دې ولایت د خراسان پوهنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې په همکارۍ نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد پوهنتون رئیس طارق کمال د نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد 150 تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخي چې دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندارتون له جوړېدو یې موخه کورنیو تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
په دې کې تقریبا 150 کمپنیو یې ساه اخیستې ده چې په دې کې به زموږ ملي تولیدات چې اکثریت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش به کوي. زموږ محصلینو ته، د باندې میلمنو ته، تر څو زموږ ځوانان او زموږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکړو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تور ملنګ د دا ډول نندارتونونو په لاره اچول د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولي او وایي چې په دې سره به دوی وکولی شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندارتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي، که عوام وي که دولتي چارواکي، هغه لیدنه کوي، ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته، هغه هغه کېږي چې موږ دغه تولیدات لرو کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خریدور نه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشتوالی لوی خنډ بولي او زیاتوي چې که ستونزه یې حل شي نو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندی پرمختګ وکړي.
روسي ځواکونه د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف ته ننوتي او په پلازمینه کیف کې اوسېدونکو نن سهار د یوې لویې چاودنې په ګډون د څو چاودنو خبر ورکړی دی. د خارکیف د سیمه ییزې ادارې مشر اولی اسن هودوف ویلي چې اوکراینی ځواکونه په ښار کې له روسي ځواکونو سره جګړه کوي او له ملکیانو یې غوښتي چې له کورونو د نوزي. په عین حال کې تېره شپه د کیف په جنوب ختیځه برخه کې یوې لویې چاودنې آسمان رڼا کړی و چې رسنیو هغه د تیلو په یو پوځي ډیپو کې چاودنه بللې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې روسي ځواکونو په ښار کې د ګازو یو پایپ لاین الوزولی دی. دغه راز امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیې او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. نور بله اسدالله لودین څخه واورو.
د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمېر بانکونو ایستل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت ګزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیږد ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال معلومات ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړی که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات یې کړه چې دوی به دیلس کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دې اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو وړ ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 613 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو هم منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبل ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې محل کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي نن سهار وختي هم د غلطه د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اوریدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته نږدې هم سخته جګړه روانه ده.
پر اوکراین د روسیې د حملې له امله ډېر اوکراینیان له خپل هېواده وځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شوي. فلیپرو ګراندي پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولان او نور مولداویا، رومانیا او هنګري ته تللي دي. د جودو نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې د دې فدراسیون لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین افتخاري ریاست او د سفیر دندې زندولې دي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې وویل چې دغه اقدام پر اوکراین د روسیې د حملې په خاطر کړی دی. پوتین چې په جودو کې تور کمربند لري په 2008 کال د دغه نړیوال فدراسیون افتخاري ریاست او د سفیر دندې ورکړل شوی وي. تر دې مخکې د جودو نړیوال فدراسیون تېرې اونۍ ویلي وو چې د روسیې په کازان کې د می له 20 تر 22 پورې د جودو لویې سیالي لغوه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم صاف او واضح اوریدلی شي. د ازادي راډیو روانه ماښامنۍ خبری مجله اوري. په پاتې لسو دقیقو کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې په دې برخه کې مو درته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړی او دغه راز به واورئ چې په ننګرهار کې سږ کال نوي بڼونه زیات شوي دي. د سر موضوع ته راځو. د تیر جمهوري حکومت ځینې پخواني چارواکي په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خامو موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوې. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندي سته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند، چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالاتو او صادراتو سترې او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوي، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت او زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشتوالي له امله له لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
هغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندنو مطرح و، اوس هم د غیر قانوني کیندنو بحث مطرح دی. که چیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثره استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سروېګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سروېګانې څومره خوندي پاتې کېدای سي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپوه خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلاندې ویچې په دې ورستیو کې د هیواد د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. ښاغلی مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو له امله د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سر کیندنې او انتقالاتو ته لارې برابرې کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به یې ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي، او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
د وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنی کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د سب لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستري پروژې د طالبۍ ته وړاندې کړي، او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخه له شرکتونو سره پرپل کېدوې کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړي توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خام موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانون به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنسته شوی اصلاحات لمخه د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل شوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستان وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال جنې کېدای سي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر پر ضرور ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې او میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپي او مس عینک له هغو سترو پروژو دي چې که په افغانستان دننه یې د پلي کېدو لپاره فرصت برابر سي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرت، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل یې د نړۍ له لوړ کیفیته او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریبه ځمکه تازه بڼونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بڼونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریبه ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د ځینو همکارو بنسټونو په همکارۍ جوړ کړي او د زرګونه جریبه نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې یې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي سبحانی په خبره هیلمند دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سږ کال هم پر 1250 جریبه ځمکه د اروپي امپ، روټاپیس او سیباټ همکارو پروژو له لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیراګام، غنیخیل، هاسکمینه، بټیکوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریبه نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښه او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریبه ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو ترڅنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینو له موږ له نه ګوري کنه از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي د سینو چرته وای کړل او به سر نه راښکاره کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بنده کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی خو همدې لپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ دې د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نکما استفاده پرانی شي کې دغه ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاریا او ته ډېر फायदा ور کوي هر شي کې ډېر بهتر ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مې بڼوالو او کروندګرو سره لومړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنولوژي ماشیما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل اضافه کیږي د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخر بم دا اندازه به کم ځای رسیږي او دا حالت به کم حکم ځای ته رسیږي تو انو طاقت څوک لري.
السلام علیکم. ما دا د راډیو ته دا غوښتنه کوم چې شرکت او زما دا مستاتو پر ټول کارکونکو زدا راغلم کوم چې د هلمند ولایت کې د ټول سوالي چې باید دا مرګ شو په عدالت سره وویشي چې او دا ټول خلکو ته اکثر نه رسیږي او ملو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شنګ ورسوالینه
وروره وای چې غل نه نو بادشاہ نه هم ویریگا دغه د تالاشۍ په حساب کې دا خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختموي د خلکو د کورونو نه غلا او چورو چپول چې شوي هغه ختموي او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221123.